امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
جمهور رئیس ټرمپ وایي چې اف بی آی د جیمز کومی د بطرفه کولو په وجه لمانه تحقیقات کوي د امریکا پوځ وایي چې په ننګرهار کې د داعش د تبلیغاتو مسؤول وژل شوی او د امریکې یوې جنګي کشتۍ د جاپان د ساحل نه لرې لوی تجارتي کشتۍ سره ټکر کړی دی پورا خبرونه د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ تیر کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د لاسوهنو او د ټرمپ د ادارې د مبارزاتي ټیم ترمنځ د پټو اړیکو په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو په ضد د ټویټر له لارې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي ټرمپ د جمعې په ورځ ولیکل چې زما په خلاف هماغه سړی تحقیقات کوي چې ما ته مشوره راکړې وه چې د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی له خپلې دندې نه برطرفه کړم سیاسي مخالفانو مې صرف ازارول غواړي خو څرګنده نه ده چې ټرمپ هدف د بی آی د تحقیقاتو مخصوص مفتش رابرټ مولر او که د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنسټاین وو د لومړي ځل لپاره ټرمپ منلی چې د جیمز کومی د برطرفه کولو له امله ډېر تحقیقاتو لاندې دی رابرټ مولر چې په خپله هم د بی آی یو پخوانی رئیس دی غواړي معلومه کړي چې ټرمپ د خپل مقام نه په استفاده د فشار واردولو له لارې خو د انصاف د مخنیوي هڅه نه کوله د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې رابرټ مولر اوس د ټرمپ د زوم او لوړپوړي مشاور جیرید کوشنر او د روسیې ترمنځ په غیر قانوني توګه د پیسو د راکړې ورکړې په اړه پلټنې کوي د جمعې په ورځ د ډیموکراتانو ملي کمیټې په یوه بیانیه کې د لوی څارنوال له مرستیال راډ روزنسټاین نه غوښتل چې د اف بی آی د تحقیقاتو نه ځان ګوښه کړي د ډیموکرات ګوند لوړپوړي غړي او د سنا د مجلس د استخباراتو د جرګګۍ مهمې غړي ڈین فاینسٹن ویل چې د اف بی آی د تحقیقات په اړه په ټویټر کې د ټرمپ تبصرې د هغې په وینا یو غیر دیموکراتیکي عمل دی او د جمهوري ریاست له مقام نه د ناجایزې ګټې پورته کولو یوه بربنډه هڅه ده د امریکا د سمندري قواوو د یو اس اس فیس جرالډ په نامه جنګي کشتۍ د جاپان د ساحل نه لرې د فلیپین د یوې مالبردارې تجارتي کشتۍ ای ایکس کریسټل سره ټکر کړی د امریکا سمندري پوځ وایي چې یو شمېر ماڼوګان زخمي شوي دي او د جاپان د ساحلي ساتونکو نه مرسته غوښتې ده د یو اس اس فیجرال مخربه کشتۍ د سمندري پوځ د ومې سمندري قوې برخه ده او په لویدیځ پاسفیک او د هند په سمندر کې ګزمه کوي په افغانستان کې د امریکا پوځ وایي چې د داعش یو مهم کس یې له منځه وړی دی پوځي مامورانو ویل فکر کوي چې په ننګرهار کې د داعش د تبلیغاتو مسؤول جواد خان د جون په درېمه د اچین په ولسوالۍ کې د امریکا الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوی و ګومان کېږي چې په تیرو لسو میاشتو کې په ننګرهار کې د امریکا الوتکو په بمباریو او نظامي عملیاتو کې د داعش په سلګونو غړي وژل شوي او یا زخمیان شوي یوه اسرائیلي پولیسه د جمعې په ورځ د ختیځ بیت المقدس د دمشق دروازې سره څیرمه درېو فلسطیني هلکانو په چاقو وهله او زخمی کړه پولیسو درې واړه حمله کوونکي وویشتل او ویوژل د اسرائیلو د استخباراتو ادارې شنبیت ویل چې د حمله کوونکو مرونه د 1319 کلونو ترمنځ د حمله په مسجد اقصی کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو نه لږ وروسته شوې ده پینټاګن وایي تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې څومره نور عسکر افغانستان ته ولیږي د ایپی خبری اژانس د جمعې په ورځ د ټرمپ د ادارې د یو لوړپوړي مامور له قوله رپورټ ورکړی و چې د طالبانو سره د جنګ په خاطر امریکا افغانستان ته د 4000 اضافي عسکرو د لیږلو نیت لري د پینټاګن وی ویاندې میرمن دانا وایټ د امریکا غږ د خبریالې د پوښتنې په ځواب کې ولیکل چې د دفاع وزیر جیمز میټس لا تر اوسه د عسکرو د شمیر په اړه پرېکړه نه ده کړې میټس په دې هفته کې د سنا مجلس د وسلوالو قوو جرګګۍ ته ویلو چې موږ د جنگ د ګټلو په حالت کې نه یو او په افغانستان کې د ثبات پر اوسلو او په افغانستان کې د ثبات پر اوسلو په ارتباط تر اوسه پورې د متحده ایالاتو بریا نه ده په برخه شوې هغه ویل د موجوده خرابې امنیتي وضع د سمولو خاطر به زر اقدامات وشي په موصل کې د عراقي قواو ملیشو او د اسلامي دولت ادایش ترمن جنگ دوام لري د ښار په هغو برخو کې په زیات شمیر مړي پراته دي چې د داعش له ولقې نه وتلي دي. په تقریبا څلوېښت درجو سخته ګرمۍ کې ځینې مړي خسا شوي او بوی کوي. ځینې کسان د داعشیانو ایشتلي، ځینې د سختو جګړو او هوایي بمباریو له امله وژل شوي دي. دا او د دې ساعت خبرونه تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکړې د دې خبرونې لومړی راپور ته. افغان ځواکونو د ترینکوټ د شار شاوخوا په جګړو کې پرمختګ کړی. د روزګان په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ شاوخوا ته د درو اونیو په روانو جګړو کې د وسلوالو مخالفینو څخه یو شمیر سیمې بیرته نیولې دي. په دې باره کې په مکړې د خبریال عزیز الله پوپل راپورت.
افغان ځواکونو د روزګان د ولایت مرکز ترینکوټ شار له څنډو څخه د جګړې د پوشاکولو په موخه له تیرو درو اونیو راهیسې د اتل اوه په نوم نظامي عملیات پیل کړي. د ترینکوټ شار اوسیدونکي وایي چې هره شپه د وسلو غږونه اوري او په ویره کې شپې سبا کوي. د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د اتو میاشتو مخکې وخت په پرتله اوس افغان قواوی له سره تنظیم شوي او د ترینکوټ شار مهمې سیمې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستي. په دې ولایت کې په تیرې وکال کې د دولت وسلوارو مخالفینو پر ترینکوټ شار دوه ځله ستر بریدونه وکړه. د روزګان امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقی امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سربیت دشت سیمه کې په تیرو څلورو ورځو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ځینې مهمې سیمې تر دولتي حاکمیت لاندې راوستي.
او په همدا شکل باندې ټول دشت چې ټول د دشمن څخه تصفیه او تخلیه سول نو اوس د اردو د منظمو کتابو او توپچی واو هوایی حمایه په مستقیم ملاتړ باندې پولیس وکولای شوی ډېر ساحه هم تر خپل تصرف لاندې راولي.
د روزګان اوسیدونکو په دې ولایت کې د وسلوار طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو د پرمختګ یو لامل هم په دې ولایت کې د نظامی قواو په لیکو کې اصلاحات بولی. د دې اصلاحاتو په ترڅ کې په روزګان کې د پولیسو یو شمیر قطعات له سره رغول سوي او یو شمیر نور پولیس بیا له نور ولایتو څخه د ولایت ورسول سوي. دغه راز د امنیتي ادارو لپاره هم نوي مشران ټاکل سوي. د روزګان د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالسماد وایي چې د افغان ځواکونو ترمنځ د نه همغږي لکبله په تیر کې جګړه د ترینکوټ شار تر دروازو ورسېده، خو اوس یې کلک هوډ کړی چې د ترینکوټ شار امنیتي وضعیت به تغیر ورکوي.
ډیره نابار او نادره حمله وه. د واته میاشتې مخکې یو انسجام او امانګي د ونس فائدو چې جوړ کړي د دشمن مخنیوي وکړي. رهبری د روزګان د اعتماد کې لري چې هغه د لاسري سیمې بیرته په لاس راوړي او امنیت په ساحه کې تامین
شي. د ترینکوټ شار په څنډو کې د روانو نامنیو تر څنګ تیره اونۍ د دولت مخالفینو د خاص روزګان ولسوالۍ د سکوت لپاره هم لوی حمله وکړه چې د چارواکو په وینا حکومتي قواو بیرته پر شا وتنبول. اوس هم په روزګان کې د دی ولایت د مرکز او یو شمیر ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لارې د نامنیو لکبله د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. په خپل وسلوالو طالبانو د روزګان د روسي امنیتي پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي چې د نړۍ په یو څلوېښت شتمنو ملکونو کې ماشومان په غریبۍ کې ژوند کوي. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین رپورت نظرانه یوسفزی تاسو ته اوروي.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې دغه رپورت وایي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو په 15 کې یو ماشوم یې په غریبۍ کې ژوند کوي. یو په اتو ماشومانو کې اکثره د خوړو لپاره کافي مواد نه لري. دغه رپورت وایي چې هغه ملکونه چې شتمن دي او خلک دا فکر کوي چې ځکه چې د دې هیواد خلک پوره پیسې لري نو د دوی ماشومان به هم د غریبۍ او د نیستۍ نه خوندي وي، خو داسې نه ده. اکثره په شتمنو هیوادونو کې هم ماشومان په غریبۍ کې ژوند کوي او په شتمنو هیوادونو کې د غریبانو او د شتمنو ترمنځ واټن ډیر زیات دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر جوز کیستا چې اقتصاد پوه هم دی وایي چې د نړۍ په یو څلوېښت هیوادونو کې په دې کې ناکامه شوي دي چې خپل ماشومان په مکمله توګه خوندي کړي. هغه وایي
If I were to grade all countries,
no one would get an A. که زموږ هم چې کوم هیواد په مکمله توګه د اطمینان وړ دی، نو داسې یو هم هیواد نشته. خو ښه خبره دا ده چې د ماشومانو د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی، او په هغه سیمو کې چې کار پرې کیږي په هغې کې دغه وضعیت بهتره کیږي. له بده مرغه هغه سیمې چې ماشومان پکې د غریبۍ او نیستۍ سره مخ دي، په دغو سیمو کې ماشومان د نورو ناروغیو او د ډیرو ستونزو سره مخ وي. د نړۍ دغه یو څلوېښت شتمن هیوادونه چې د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په ګوته کړي دي، په لومړي سر کې پکې ناروې، ډنمارک، سویډن، فنلینډ، آیسلینډ، جرمني او سویټزرلینډ شامل دي، او په اخیرو هیوادونو کې پکې چیلي، مکسیکو، امریکا، بلغاریا، رومانیا، اسرائیل او ترکیه شامل دي. کیوستا د امریکا غږ ته وویل چې امریکا په دغه هیوادونو کې په اووه دېرشم نمبر ده.
Actually, it's a surprise and it's not a surprise at the same time, because consistently the U.S. is doing poorly across the world.
او کداسې ویم چې دا د حیرانتیا خبره نه هم ده، ځکه چې د امریکا هیواد هم په دغه هیوادونو کې شامل دی چې د ماشومانو لپاره دومره خوندي نه دی. ماشومان هم په دغه ملک کې په نیستۍ او غریبۍ کې ژوند کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره زیاتوي چې هغه ملکونه چې زیات شتمن دي او ورځ تر بلې زیات شتمنېږي او یا پرمختللي هیوادونه دي، دا د دې معنی نه لري چې په دغه ملک کې د 100% ماشومان ښه ژوند ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په دغه هیوادونو باندې غږ کړی دی چې داسې اقدامات وکړي چې ماشومان د لوږې او د نیستۍ نه په مکمله توګه خوندي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
په کانبیرا کې د چین سفیر په مطبوعاتو تور ولګوه چې په استرالیا کې د بیجنګ د نفوذ په باره کې وارخطایي پیدا کوي. د چین سفیر د استرالیا د ای بی سی تلویزیونی شبکې په رپورټ ټاپه ولګوله چې دا له ځانه جوړه سوې او سیاسي هدف یې لره. خبریال فرمرسر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دي.
د استرالیا خبری اژانس د چین په دوه سوداګرو باندې تور لګولی دی چې د دغه هیواد هغو درو مهمو سیاسي ګوندونو ته پیسې ورکړي دي چې د چین د کمونیست ګوند سره ارتباط لري. د ای بی سی تلویزیونی شبکې د روانې میاشتې په سر کې یو مستند فلم خپور کړی و او ادعا کوي چې څنګه د چین کمونیست ګوند په پټه په استرالیا کې نفوذ کوي. په دغه خپرونه کې ویل شوي دي چې د استرالیا مهم استخباراتي ادارې خبرداری ورکړی و چې په بې سابقه توګه دلته جاسوسي او خارجي نفوذ روان دی. د دې هیواد ملي حاکمیت، امنیت او زموږ سیاسي سیستم ته بالقوا او جدي تاوان رسوي. دغه رپورت نور رپورټونه تقویه کوي چې د استرالیا د سیاستمدارانو او د چین د تمویل کوونکو ترمنځ د روابطو په باره کې شکونه پیدا شوي دي. دغه تورونو په استرالیا کې د چین سفیر چینګ جینګي په غوسه کړ چې په خبري اژانسونو باندې تور ولګوه چې بې کاواکه او ناسالم تصورونه کوي. چینګ په کانبرا کې د پارلمان په ودانۍ کې د استرالیا او چین د تجارتي شورا په غونډه کې د خبرو په ترڅ کې ویلي دغه ادعاوې بې اساسه دي. په استرالیا کې د چین سفیر وای
ان چاینیز وی کال اټ کوک اپ دی اوورنایټ کولد رایس وچ مینز ریپیټینګ دی سیم اولد سټاف اگین اینڈ اگین. می بی دی پروڈیوسرز دی پروگرام believe that those groundless allegations may turn to be truth after repeating 1000 times. The main purpose
په چینایي ژبه کې موږ غواړو چې په یو شپه کې سړی ورځي په خېشي، د دې معنا دا ده چې عین شی بیا او بیا تکرارېږي. ښایي د پروګرام چلوونکي په دې عقیده دي دغه بې اساسه تورونه د زر ځله تکرارولو نه وروسته ښایي چې رښتیا شي. زه چې دا وینم د دې مقصد د چین ورختایی ته لمن وهل دي. د سفیر چینګ د نه پخلای کېدونکې وینا په وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشاپ هم حاضره وه چې د هفتې په سر کې په پارلمان کې د حکومت مخالف وکیلانو حاکم لیبرل ګوند ته د چین د سوداګرو د پیسې ورکولو په ارتباط انتقاد کړی و. لیکن بشاپ په خپل وینا کې دغه جنجال ته اشاره ونه کړه او د دې په ځای د دغه دواړو هیوادونو ترمن ټولنیزو او اقتصادي روابطو باندې چې ورځ په ورځ وده کوي تمرکز وکړه. چین د استرالیا ستر تجارتي انډیوال دی او د دغه دواړو هیوادونو ترمن تجارتي روابط هر ورځ وده کوي. چین منابعو ته ډیر ضرورت لري، په څرګنده توګه اوسپنې او د ډبرو سکرو ته، او دې استرالیا سره مرسته کړې ده چې د ناوړه نړیوال مالي ستونزې مخه ونیوله. په داسې حال کې څارونکي په دې عقیده دي چې د قانونو زور اوبه کیږي، د استرالیا راتلونکي سوکالي د چین په تقاضا باندې تکیه لري چې د ښوونې روزنې او توریزم د خدمتونو او همدغه راز د کرهنیزو تولیداتو لپاره لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پاکستان پوز د امریکا لخوا د پښتونخوا د صوبې د هنګو په سیمه کې د ډرون برید غندلی دی. د پاکستان پوز ویلی دی چې د امریکا د ډرون د برید ضرورت نه و او دوی په خپله د افراطي وسلوالو په ضد اقدامات کولی سوای. د ډان د ورځپاڼې خبریال اسماعیل خان وایي چې د ډرون برید شي چې امریکا په پا پاکستان باور نه لري. پام وکړئ، د اسماعیل خان سره د نظرانی یوسفزی د مرکې ده.
اسماعیل خان، د پاکستان پوز په حقانی شبکې د ډرون حمله غندلې ده، څه فکر کوئ تاسو؟ پاکستان دا ویلي دي، د پاکستان د پوز لوی دستیس دا ویلي دي چې پاکستان په خپله باندې د دغه ترګرو په خلاف عملیات کولی شي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان که عملیات کولی او دغه تپاتې شوي دي د دوی په خلاف عملیات کوي او که نه هغه تورنه صحیح دي چې پاکستان د حقانی شبکې په خلاف عملیات نه کوي؟
نو چې د حقانی دغه تر شي زمنا خپل دغه دی چې امریکایان په پاکستان باندې اعتبار نه کوي، ځکه چې پاکستان د امریکې په خیال کې د پاکستانی طالبانو یا دغه رنگ نور چې کم هغه ډلې چې د پاکستان لپاره خطر بولي هغې خلاف خو دغه کوي، خو د حقانی شپکه چې کومه ده دغې دغه باندې هغې هغه رنګې کاروي نه کوي، ځکه چې کوم دی نو د پرون بل ورځ چې کوم د ډرون حمله شوې ده پای کې د حقانی کمانډر پکې وژل شوی دی، او د دې نه مخکې هم هغه د فنولي چې کوم کې د هغې خپله ذاتي دلچسپي. امریکایان زما په خپل خیال کې په پاکستان په دې حق لباندې ډېر اعتبار نه کوي، ځکه چې د قانوني شبکې په پخوار چې په پاکستان باندې دا وچ دي پاکستان غي خپل اسټس بولي او غي له دې تک ځای ور کړی دی. بیا چې دا ساسو په یاد کی د قانوني رور هم په اسلام آباد مبارکو په دغه کې وژل شو، نو دا غره کې کارو چې کیږي بیا ته پاکستان باندې د امریکای اعتبار هغه مره ما تنخ کاری چې پاتې بي ځکه دي دا ډرون حمله په خپل کې پاکستان په اعتماد کې ناخلي.
تاسو دا فکر کوئ چې داسې کې دي چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ په دې حق باندې تفاهم موجود دي، خو خلکو ته داسې ویل کیږي چې بيخي تفاهم نشته، داسې ممکن نه ده کنه؟
چې ما خیال دي چې مخکې څو وخت پورې خو به انټيليجنس شیرینګ د دې پاکستان کې دو امریکایانو برته مخکې ویلې، او بیا دا غي نه پوس چې کم دي نو دا و چې یو دی ورته دی په اصطلاح کې ورته باکس ویل کېده چې پاره کې د شمالي او جنوبي وزیرستان بعضي منطقې وي چلته کې امریکایانو ته دغه چلته کې بدی د ټرون دا حمله کولې. دا اوس خو دا فینزل شو د ماخل دریم زل خوشو شو چې پاکستان کې ډیر داخل ته دی د ټرون دا دغه حمله وشول په داخل کې د قبایلي سیمې نه راپاتې خو، نو دې سره لغون دې تشویش ضرور پیدا شوې دي. زمانه دې خیال چې دې په دغه حق لباندې د پاکستان سره سره د غشتو دې مفاهمت شته یا پټه سلا اور باندې شته، ځکه چې د ترنګ حمله چې په کم کې شب قانوني دي شبکا یا دغه په کې ټارګټ کیږي دې په مانر خیال چې د پاکستان ته دې معلومات ورکړي یا د پاکستان د بس کیسه اجازه تخلي. یو په خوا را یو مفاهمت پدې باندې چې امریکای ته اجازه چې ټون حمله کوي شوی او انټيليجنس شیرینګ پکې دي شو د استخباراتو په لیول باندې خو زه فکر نه کوم چې دا څه شی به وي.
تاسو یو څو کلونو کې دا اوریدلی به وي چې پاکستانی چارواکي وس وای چې د حقانی شبکې په خلاف هم د شي د ضرب عصب عملیات شروع کړو، د هغې په خلاف هم کړی دي او د غسیمې د هغې نه هم پاکه کړی ده، نو وس چې د حقانی شبکې کسان په هنګو کې وجل کیږي دا د هغوی د اداګانې څومره بې اعتباره کوي؟
دا رسیده چې لکه شمالي وزیرستان خدغه و چې میرانشاه او دغه خددي ځای او ګړو دلته کې دغه مدرسه و دا کانیانو دلته نه بزیات عملیات هم دلته نه کېدل هم کېدل هلته خو فوج دغه کړی دی امریکایان هم بوتلي دي د افغانستان سفیر هم هلته بوتلي وو دا ټول یورپین یونین د ناټ چې کوم کړه وو نمائندگان هغې هلته بوتلي دي هلته خو مشکل نشته البته دا چې ځای په ځای باندې د دې لکه اوس دغه کور او په کور کې ابو بکر د دې چې کوم کمانډانو دغه په کور کې اوس دا دغه سیدي چې پاکستان دا دعوه ضرور کوي چې دې هر ځای ته دې ته دې په معلوماتو کې دغه ځای نه وي یا دلته کې ډېر افغان مهاجر دي هغه ته کم ډلې سره کومې شبکې سره دي طالبانو سره دي اسلامي سره دي چا سره دي دې معلومات د پاکستان سره دغه رنګ نه وي نو چې تر څو پورې دغه رنګ ځانګړي ځان له یو هدف وي ولته په یو کور کې چې څوک ښځې ماشومان سره په یو فیملی سکول ته کې اوسېږي ولته کې برید کېږي نو بیا پاکستان دغه دعوی کوي شي چې موږ ته د دې معلومات نو چې دلته کې څوک اوسېدل یا څوک نو دا د دې کم کس ته کمې ډلې سره تعلق وو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د فراه ولایت ولسوالان وایي خلک تر ډیره حده په کلو او باندو کې د پولیو د واکسین په ګټو پوهیدلي خو شکایت لري چې په دې وروستیو کې د عامې روغتیا چارواکي د واکسین د عملي کولو پر مهال له دوی څخه همکاري نه غواړي. ولسوالان وایي که چیرې له دوی څخه همکاري وغوښتل سي نو د ګزان د خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په هدف ټول تر 50 کلونو کښته ماشومانو ته د پولیو د واکسین پر رسولو کې له دوی سره پوره همکاري ته تیار دي. نور حال زموږ د خبريال خوشحال ځلان پر پورت کې واوري.
د فراه په کلیو باندو کې د عامو خلکو لخوا ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو لیوالتیا زیاته شوې ده خو د دې ولایت ولسوالان وایي کچیرې له دوی څخه همکاري وغوښتل شي نو دوی به د پولیو واکسین لمن په پراخېدو کې د واکسیناتورانو سره پوره همکاري وکړي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي په ولسوالۍ کې اوس عام خلک تر ډیره د پولیو واکسین په ګټو پوهیدلې دي او زیاتوي د خپل هم دې ته تیار دی چې د ګزن واکسین له ټیمونو سره پوره همکاري وکړي خو نوموړی زیاتوي کله چې په ځینو کلیو کې د واکسین ټیمونه له ننګونو سره مخ کیږي له دوی څخه همکاري نه غوښتل کیږي. په همدې حال کې د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق د ولسوالانو دا ادعا چې ګواکې له دوی څخه همکاري نه غوښتل کیږي ردوي. هغه وایي هر دورې د پولیو واکسین د پیل پر مهال د ولسوالانو قومي مشرانو دینی عالمانو او نورو مخورو شخصیتونو څخه مرسته او همکاري غوښتي ده. نوموړی د ګزن ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په لار کې د فراه ولایت ټولو ولسوالانو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
چون دا یو ملي پروګرام ده موږ ټولو مسؤولینو څخه د ټولو متلفظینو څخه د ټولو سپینږرو څخه او د خصوصا د ولدانو سره موږ هیله دا ده که کوم ځای ته واکسین نه ورځي باید موږ په ځان پوه شو چې موږ تکرار خپل تیموري واستو.
که څه هم په دې وروستیو کې د فراه ولایت په ګاونډي ولایت هلمند کې یو ځل بیا د پولیو یو مثبته پیښه رامنځته شوه خو په فراه کې د پولیو واکسین لمن پراخېدو په پایله کې کابو د یو نیم کال را وروسته د ګزان کومه مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
درنو اوریدونکو په دې ورستیو کې د خوست په مرکز او اطراف سیمو کې وسلوالې غلاوې هدف وژنې او د سړي تښتونې پیښې ډېرې سوي دي. خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
که څه هم د وسلوالو طالبانو د بریدونو له پلوه د خوست امنیت نسبي ښه دی خو د نامنۍ د ځینو نورو پیښو پر زیاتېدو سره د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې راټوکېدلې دي. د نامنۍ په دغو پیښو کې په مرکز او اطرافي سیمو کې د موټرو غلاوې، سړي تښتونې، د وسلوالو غلو له لورې د ځینو خلکو وژل او په یو شمېر مواردو کې هدفي وژنې شاملې دي.
زه خان یو دکاندار یم خوز بازار کې دکان لرم موټر تختوی خلک مړګوی انسانون تختوی حکومت دا غوښتنه مونږ وینو چې باید دوره مخه ونیسي کنه شي نه وای کومه ته د خپل غو کې چې کومه نه ونیسي خلک ډیر اندېښمن دي وړو وړ کې مړګوی موټر تختوی په بازار کې غيو سړای په دوبۍ کې شل کوله تیر کې په تکلیف وګټي د اب سیریشي کله شینکو پوري سي مړیا کې موټاره وینو دا ډیر ظلم دی خلک
سیمایز مقامات د یو شمیر وسلوالو غلو او قاتلینو د نیولو خبر ورکړی خو د خلکو په وینا په دا ډول پیښو کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې قاطع غبرګون ته اړتیا لیدل کیږي په ځینو مواردو کې دا ادعاوې هم کیږي چې ځینې امنیتي کسان له وسلوالو غلو او لارښکوونکو سره لاس لري خو د پولیسو چارواکو دا خبرې تل رد کړې دي
زه عمران الدین عرب دی تریزای ولسوالۍ اوسیدونکی یم دا هم عوام ته مشکل جوړیږي او هم د حکومت ته مشکل جوړوي چې دا مطلب خوست ښار کې څوک په زړه زړه سره مطلب خلک نشر لاله او خپل د مول ستنه نشي کوله د حکومت هم دا غوښتنه دې ته توجه وکړي او دې مخنیوي په سمه توګه وکړي
د خوست دی ولایتي شورا غړی قمر علي لکڼوال بیا وایي چې د یو شمیر امنیتي منصبینو د ناسمه ګمارنو له کبله په دغه ولایت کې ځینو غیر مسؤولو وسلوالو ته د فعالیت زمینه برابره شوې دا یې له ځایي امنیتي چارواکو غوښتنه لري چې د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره په یاده برخه کې شته اندېښنې رفع کړي
ستونزې شته البته د کادرونو په جلب او جذب هم تر ډېره حده پورې چې موږ تاسې په ملي امنیتي ځواکونو کې هم بعضی اشخاصو په ګمارنه کې لوس لري ستونزه هم دین هم ډېره رامنځته کېږي ستونزه وجه هم ډېره دغه دو چې په کادرونو جلب او جذب کې باید مشکلات شته باید دې ته قومندنۍ ډېره متوجه اوسېږي
په ورته وخت کې د خوست امنیه قومندنۍ نه مني چې ګنې په دې ولایت کې د وسلوالو غلاو او انسان وژلو پیښې ډېرې شوې وي او یا د پولیسو د دا ډول پیښو په مخنیوي کې ناغېړي کړې وي خو د خوست د ولي ویان مبارز محمد زدران د یادو پیښو په تایید سره امریکا غږ ته وویل چې د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر یوه ګډ نظامي پلان کار شوی هغه وایي
وسلوال غلی او یا هم ترور په ولایت کې یا په سیمه او اطرافو کې د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر لري په کاروبار باندې منفي تاثیر لري نو همدې ستونزې او اندېښنې ته په کتو سره ولایتي ادارې امنیتي ځواکونو سره په نظامي جلسه کې ګډه غونډه کړې د دوی سره په شریکه باندې ځینې نوي تدابیر او نوي امنیتي طرحې جوړې شوې چې زه مطمئن یم چې په پلي کېدو سره به دغه ستونزې تر ډېره برید راکم شي
ښاغلي مبارز ادران دیا تکړه یو شمېر هغه کسان نیول شوي هم دي چې په دې وروستیو کې ځینو کسانو په وژلو او د غرض د وسلوالو غلاو په یو شمېر پیښو کې ښکېل پېژندل شوي
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي اوس په مو کړی د رپورت په افریقا او په ځنګړي توګه په جنوبي افریقا کې د خروغ لا مخ په ډېرې دوده حالت خلک د بې وزلۍ له امله خپل خره یا په تاوان خرڅوي او یا د غلا په نتیجه کې له لاس ورکوي ځکه چې د خره د بدن غړي په چین کې ښه بازار لري د جنورو د حقوقو فعالین وایي چې د وضعیت شایي په جنوبي افریقا کې د خرو د لمینځ وړلو سبب سي د امریکا ژغ خبريالي انټانا پاول په دې باره کې رپورت لري
د مپو مشلې اتخر داغه او د هغې د کورنۍ لپاره د ژوند یو منبع ده هغه د جنوبي افریقا پلازمینې په شمال کې په یو کوچني کلی کې لا هغوی نه د مالونو د انتقالولو لپاره استفاده کوي
We love our donkeys because they're the only source of income. Without them, we will starve.
پر مونږ باندې خپل خره ګران دي ځکه چې دا زمونږ د ګټې یوازینی منبع ده مونږ به لاغوی پرته له لوږې مړه شو
خو د هغې خره اوس له ګواښ سره مخامخ دي ځکه چې څلوري د سه کال په سر کې ووژل شول او په دې ډول د چین د میلیونو ډالرو د هغه تجارت ښکار شول چې د خرو د څرمنو په اړه روان دی د مشلې خاوند د هغوی فسخه شوي جسدونه په یو ګاونډي کلي کې موندلي وو
We found pieces of the donkeys. We recognized they were our donkeys because of a white patch on one of their foreheads. And the skins were gone.
کله چې موږ د دغه خرو ټوټې وموندلې نو موږ پوه شو چې دا زموږ خرو وو ځکه چې د یو پتندي یو سپینه نښه موجوده وه
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ